السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 23 کال د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو د نن ورځې نشریات له سلام پښتونخوا څخه پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې پرونی مراسم د خبرونې د سر موضوع ده. د پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له اورېدونکو سره هم خبرې کوو، خو اول د دې سره تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم مسو ساته پس یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي. په شمالي وزیرستان کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ عوام ولس په یاجام هړتال او لاریون کړي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوي قسم اوس د نړۍ شپېتو هیوادونو ته خپور شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانې په زینو کې د سختو امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوړې سو ساته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. بایدن د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا وتلو درول چې تیر کال یې ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ له د صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د آب هوا په اړه د پیرس تړون کې امریکا واپس شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم ور بدله کړه چې له مخه یې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته په ورتګ پابندي لګول شوې وه. د فرمان له مخه د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر د پیلولو امر شوی. اته اویا کلن جو بایدن د جنوري په 6 غرمې مهال د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. د نوموړي د لوړې سو شېبو مخکې کمالا هاریس د مرستیال ولسمشر په حیث سوګند وکړ. کمالا په امریکا کې لومړی ښځه او هغه هم چې سپین پوستې نه ده دې څوکې ته رسېدلې ده. بایدن په یو داسې وخت کې واک سنبالوي چې د قوم د تقسیم په ګډون د کورونا وایرس وبا چیلنج موجود دی. دا هغه څه دي چې نوموړي ډېر زر یو شمېر ولسمشریز فرمانونه لاسلیک کړل. د لوړې پس د کانګرس ودانۍ بهر په خپله لومړۍ وینا کې چې 21 منټه وه، بایدن وویل چې په دغو چیلنجونو د کابو موندلو، د امریکا روح راګرځولو او راتلونکي یې د خوندي ساتلو لپاره تر لفظونو زیات څه پکار دي. نوموړي وویل چې په جمهوریت کې هغه لپاره تر ټولو اړین سیز یووالی دی. د بلوچستان د کیچ ضلع په تربتخار کې یو مقامی عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوې وه کله چې یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکی وژل شو. حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و او خپل پلار سره د خورما په باغ کې کار کولو. د بلوچ وژنې په ټول ملک کې مظاهرې پارولې وې. د حیات بلوچ د قتل په تور د شادی الله پر ضد مقدمه درج شوه او پولیسو نیولو. د تربت سیشن کورټ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس د ناامنۍ او هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد په یجام هړتال او لاریونو کړ. د وزیرستان له بېلابېلو کلو، بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پي ټي ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریونو کړ. دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او تور سپین بیرغونه نیولي وو. لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت، هدفي وژنو، د پوځ لخوا د عامو خلکو د ځورولو مخنیوي او څو ورځې وړاندې په هدفي برید کې د وژلي او ډاکټر ولی الله لپاره د انصاف غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان پرون د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره د ګڼ شمېر پروژو اعلان کړی. د سرکاري ریډیو خبر له مخې وزیر اعظم پرون د جنوبي وزیرستان په ملا خان سرای کې قبایلي مشرانو ته په وینا کې ویل چې د وزیرستان او د بلوچستان د جنوبي سیمو پرمختګ په لومړیتوبونو کې شامل دي. عمران خان د قبایلي علاقو لپاره د تعلیمي ښار جوړولو اعلان وکړ. نوموړي ویل چې د احساس پروګرام لاندې به غریبو کورنو ته قرضې او نورې مالي مرستې ورکول کېږي. خبرونه تاسو مشال ریډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی اوس لږ تر لږه شپېتو هیوادونو ته خپور شوی. د سازمان په خبرې یوه اونۍ وړاندې د غشمیر تر 500 پورې و. ډبلیو ایچ او پرون په خپل نیوز بریفم کې ویل چې د کورونا وایرس یو بل قسم چې په جنوبي افریقا کې موندل شوی باور کېږي چې زیات خپرېدونکی دی او په 23 هیوادونو او سیمو کې رپورټ شوی دی. د وایرس د نوو قسمونو د خپرېدلو زیاتې کچې په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړي چې هیوادونو په وایرس د کنټرول لپاره بندیزونه سخت کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
عام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، د دې خبرونه د سر موضوع د جو بایدن د پرونی د لوړې مراسم دي. د وخت را سره په واشنگتن کې د ډیوا ریډیو خبريال رحمان بونیری د ټلیفون په لاین دی، ورته ستړي مشه وایو او هرکلی ورته وایو.
سحر منک مرغا ملی حتا سو 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 دنگو تا
دیر مننا رحمان زمونگ اوریدون کو تاو کو آئے چی مونگ پرون ٹولا روز خبرونو کے ویل چی دلوڑ مراسم بکی گی نو آغا دلوڑ مراسم خو اشول دغا دستورا د نورو کلونو پر تلا سنگا وا تا سور تا سنگا گو رہے
بالکل مختلفه یا بدلا په یو سل دو پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگتن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. د هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړ شوي دي چې شمېره یې 400,000 ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستوره کې موجود نه و. ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ته په میرین ون مې هلیکاپټر کې والوت او هغه د نه یو ورځ مخکې تقریر کړی و. عمومي توګه داسې کېږي چې صدر موجود وی. خو د دین علاوه نن د امریکا چې کوم د رقیب ګوند ریپبلیکن نائب صدر دی مک پنس هغه موجود وو. په خانه نائب صدر جارج دبلیو بوش موجود وو. بل کلینټن د هغه میرمن او باراک اوباما د هغه میرمن موجود وو. د دین علاوه ځینی بار ملکی سفیران او مخورز خلک هم راغلی وو. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلی. د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نومې سړکونو باندې کوم پریډ یا لارجون کېږي د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو خپو ځي کله په ګاډي کې ځي نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خپرونه یا دغه دستور چې د هم په انلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده او داسې یو شمېر نورې هم خبرې پکې وي. مثال په توګه د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیډنټ ټکې اورېدل کېده. په ټوله امریکا کې مسټر وایس پرزیډنټ ټکې نه اورېدل کېده. او د جنټل سیکنډ جنټلمن یعنی د دغه خزي چې کمیړه وی دویم محترم شخصیت ورته ویل کېده. داسې به مخ کې ویل کېدل چې دویم میرمن. دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویزیون مطبوعات دي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ دي پکې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکې ښځه وایټ هاوس ته لاړه.
صحیح رحمان، تاسو خو د دې هر څه یادونه وکړه. د واک سمبالولو سمدستي پس ولسمشر جو بایدن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي، کاغه ته اشاره وکړه.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کل کل چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته ورسېده. په دې وخت باندې چې کوم خبر وکړو دا غوښتي چې د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته لکه نن. په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډرز دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لومنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دی. د دې نه د امریکې بیرته په شاشه او د صدر ټرمپ په دور کې نو دا هغه اگزیکټیو آرډرز کوم چې واپس واغستل شو. دیکھ دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پر راتګ باندې بندیز لګول شوی. هغه مخې سره ختم کړ، یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان امریکې ته نشو راتلی اوس راتلی شي. د دې علاوه صدر بایدن چې هغه د بیړنی فند د زندولو امر وکړ. دغه بیړنی فند چې وو یا پنګ چې وی د میکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ترامپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخوانی صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیواله سازمانونو د وطنو لپاره کړی وه. ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلی وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی. د دې نه علاوه صدر بایدن د ترامپ هغه فرمان هم ختم کړو چې لمخې د تیر کال له سرشمیرنې په امریکا کې میشت هغه خلک استلی وو چې د امریکا شهریت نه لري. په امریکا کې د هرې نوې سرشمیرنې په بنیاد د هر ایالت یا ریاست د کانګرس غړي او د الیکټورل کالج ووټونه زیاتېږي. د بایدن انتظامیه دا هم ویل چې په راتلونکو سرشمیرنو کې به اداره بیرته د خلکو سرشمیرې کوي او داسې یو شمیر نور هم ځانګړي فرمانونه چې دي هغه لاس نکړل.
صحیح دا خو هغه مهم صدارتي فرمانونه چې تاسو یې ذکر وکړو. یو بل ته پوس پوکم چې اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج چې د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی نن د هغې ذکر د وایټ د کانګرس د ودانۍ په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند اغستو وروسته هم وکړ. د شپږ څلوېښتم صدر په توګه چې کله د سوګند پورته کړل نو لومړی ټکی دا وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارث مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا. د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مخ هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکو خلکو ذکر وکړو هغه ویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایان نومره سمره چې په دې یو کال نه کمه موده کې مړه دي. هغه ویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي، دفترو ته بنځي او په دفترو کې یا وفاقي ځایونو کې به ماسکونه هم لګوي. دی ویل چې دغه چې کم کورونا وایرس لپاره میډرنا او د فایزر کمپنی ویکسین جوړ شوی دی، د بحث کوي چې زر تر زر دغه ویکسین چې دی خلکو ته ورسوي. په امریکا کې په کور دننه چې کم چیلنجز دي، مثال په توګه اقتصادي بېوزلي، د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول، د صحت په نظام کې پرمختګ کول، د دې علاوه د روزګارونو پیدا کول، دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات، د چین سره خراب تعلقات، د هغه چیلنجونو ذکر د پدې تقریر کې خوند کړي. خو دا د مخ کې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځېدونکې طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پی لري. دا خبره د پخوانی صدر هغلی ترامپ په دور کې هم کېدا. نو د دې ټولو چیلنجونو او د امریکا د اتحاد کې په اتحاد یا یو ځای کولو کې کردار لوبولو طرف ته چې دی هغلی بایدن اشاره وکړه په خپل تقریر کې.
ډېر مننه رحمان بونیری چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل. کور مودان. ډېر مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا تاسو اوریدل جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې په مراسمو کې د امریکا دریو پخواني ولسمشرانو، کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون وکړ. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نړیوالو مشرانو په ټویټر پیغامونو کې ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانۍ مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړی وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نورغړي هم وو. د دې مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو څو شېبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه او هغه هم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 125 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلون کې ولسمشر د لوړو مراسمو کې برخه وانه خستله. خو دا غم رستیال مایک پنس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگټن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوي ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغه مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یوالې د مخ ته تلو لار ده. نوموړي دا څرګندونه د خپل پیشرو یا تلونکي هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سوله ییز لیږد پس بایدن وویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن وویل موږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار له سپینې ماڼۍ ووتلو او په یوې هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یاد کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایدن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایدن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایدن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایدن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایدن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایدن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړې او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه وکړه. ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر درېیمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړو، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د دېرشو کالونه د زیاتې مودې لپاره یې کوشش کوو. د بایدن د ژوند په اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي، د دیرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت ته متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړي. د اکتوبر پر 28 په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر قوم تقسیم دی. د کورونا وبا له امله کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوی قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتی مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1909 اویام کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. دا لس کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجي امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2006 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 و او د حادثې څو هفته پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 75 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژۍ د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټر د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویره واشنگټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سختې سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نوي و، څه زیات آزاد یا لیبرل و، او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي و. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنګ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کیرالاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2000 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اگست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنوینشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونالډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمېرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د جو بایدن د لوړې مراسمو کې پرون کمالا هاریس ته مرستیال ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ. کمالا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي په دې اړه تفصیل اجملان راکړي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلن ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مور یې هندي ټبری او پلار یې جامایکایی دی. مور یې شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې وه او ژیلوژیسته وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورډ پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوت راغی چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2000 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د 3 نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هر وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. للوړو هیلو سر ارمانونه ولري. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لار کې وګورئ چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي، ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسی چې موږ به په دې لار کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل: دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي: کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدید دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کال وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
The وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان دورے پر مہال یو شمیر پروژې اعلان کړي. پوانا کیڈٹ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مہال عمران خان په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي د بروند په مولا خان سرای کې د هسپتال پرانیسته هم وکړه. بل خو د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت مخکې هم داسې وعدې کړي خو عملي ګامونه نه دي پورته کړي. اشتیاق مسعود رپورټ لري.
پوانا کیڈٹ کالج کشی دے احمدزئی وزیر قبائلیوں نے مشہوروں نے تھا عمران خان پخپلو خبروں کشے وویل
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شک خبر در کوج دننا و تاسو دے پارا دے 3G 4G انٹرنیٹ کلاو شی ماتا پتا دا چلتا دے زوانانو دا مطالبہ وا او جائزہ مطالبہ وا خود امنیاتی حالات پواجہ دا سہولت قبائلی ضلعوں تا ور کولو کشے زنڈے دلائی وا خود نننا و دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت ارتا بحال کرائی شی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وہ ویل
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی
پو وزیرستان کے دے تیرے پنجلس کالونا نا دے طرح گری پا خلاف جنگ شے ڈیرے تباہی شوی دی اولتا وزیرستان کے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام شے دے دیگی سیمے زوانانو تا دے کاروبار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی دمیج و پورا کوشش وی چے سویلی بلوچستان او دے خیبر پشتونخوا قبائلی ضلعو او خاص دے سویلی وزیرستان خلق کو ہر ضرورت پورا کولو او دے دیگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دے کاروبار بندوبست کولو دے پارا او مالی مرستا کوی او کامیاب زوانان پروگرام دے دیگی دے پارا شروع کڑائی شوائی دائی
تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکے ان کو روزگار مل سکے.
دے وزیر اعظم عمران خان اعلانوں پر براکش د سولی وزیرستان وانت سی میں یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
زدایا یما چه ده آس سے ہاں خارچی وصول چا کم جو جنا وی کم دلتا پروٹوکول و کم لیار باندوے دادا خبرا وکرلا چه سپیز نیا چه کم اعلان وکا ریجی فور جی دے سٹارٹ کاولے خود بد قسمت ہی نا دینے ویسا سے تو سارا موبائل بندے خبر ہے نسکل دے سگنل پواجا بندے پی ٹی سی ایل بندے سے تو سارا خبر ہے کا او بل دا ایموتا دے زائتون انکلاب رو والی دے منا تایور زان غزی بندے چه کم دای ٹیکسی نے پروگرام دا لیا دے مودا نور میں واجا چے دی منا دو علی چا دو لیا سبزی دی میں وی دی دے دغه خبر دار تا و کی زدا اندا تے پورا دایر کلین کی دے پورا متا زیتون لگاوی دا اعلان نال تا مشتا چرغلا کل مخ دا خبر کریا وے کو صرف دا خبر دے اعلان پورا میں دو دے دی.
وزیر اعظم عمران خان پوانا کیڈٹ کالج کشے دے احمد زئی وزیر مشرانو سرا دے ملاقات او دے کامیاب زوانوں نے پروگرام دے قرضے پیسے چیکونا تقسیم کولو نورستا دے سویلی وزیرستان بارون مولے خان سرائے کشے دے ماسی دے مشرانو سرا ملاقات کڑائی دا او مولے خان سرائے کشے دے عمران خان خبرے پا بارے کشے دے بارون دوسرے دن کئی جمال ملیار مشال ریڈیو تا ویائی
دے مولے خان سرویا ہسپتال چی کیم وا دے حقی ایک پیو کاول افتتا وا پا دا چی چی کیما ایوا خبر وا دے نیتور کولا 3G او 4G دا تقریباً وزیرستان لیول بند چی کیما او ورنا سایر دائی اے وزیر کیما ایریا دو ورہ تا تریوا حد پورا لگ بند چار شیری کڑا او دلی چکیما دے مسیدو ایریا دو پداک سے چکیما تحصیل تیارتا خیسورا دائی داتا لسری جی چار شیری کڑا او چکیما بیا دی سپنکیرا غینا تر مکین لدا پورا ایریا دو پداک سے چی امیش دے کا سونے سرا رابطا وشولا آغا ویا یہاں چھے 3G 4G خود امیش پا موبائل بند نرو دریمی 2G لگ بند چار شیری کو بیا بیا بند شی تو بلا ایوا خبرا دے سر وی ولاوا چی دی میشے کم کوری نا رنگ شوی دی ویل چی داغ موضوع میش در کوی پدا دوانین کولا چھے چی دا دے وزیرستان چکیما حالات نکڑل بادا لادر دے پیکتے دار چھے مشتا شای ندر رسے دلائی نو دانور دوانین کولا دلیا چھے پوتی دی دیمی جا دا ہی لانشتا دائی چھے پیخ دے دیمی جا حالات او تقدیر بادال کو.
وزیر اعظم عمران خان دے سویلی وزیرستان دورے پا وقت دے ماسی دے وزیر مشرانو تا پا خپلو خبر اکشے دا ہم اویل چھے دے دا حکومت دے قبائلی سیمے دے روایاتو نا خبر دائی او دے سویلی وزیرستان پا باراکشے چسا حکومتی فیصلے وی پاگاکشے او دے سیمے قبائلی مشرانو سرا مشاورت کوی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ دلت په یادونه وکړو چې اوس د پروګرام هغه برخه ته رسیدلی چې مونږ پکې لغبل اوریدونکو سره هم خبرې کوو. نو که تاسو په سیمو کې خبرونه تاسو لري هغه مونږ سره ضرور شریک کړئ. زمونږ د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې هم شته، د سکایپ پته هم شته او د وایبر شمیرې هم شته. تر سوچ تاسو مونږ ته کال راځي. یو بل رپورټ تاسو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ موومنت غړو او عامو خلکو پرون په سیمه کې پیا جام هړتال او لاریون کړي. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دوی د وژل شوي ډاکټر ولی الله کورنۍ ته انصاف د غوښتنه وکړه او په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو مخنیوي او عامو لسته زورونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. لسیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس پرون چار شنبه د غورځنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې پیا جام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې موږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
هغه د شپې ویشته او یو خو د هغه د شهادت مذمت او د هغه لپاره احتجاج په سپینوام کې سور زمخ کې د پی ټی ایم ملګرو اسلام بادشاه دغه په کور باندې فوج ننوتی او هغې ته بیا اورچولی او د ځان سره وړم دی. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلی دي ورسره بیا یې په بارود باندې کور لوزولی او ورسره ګاونډ کې یو بل ځوان و. نو هغه دغه نه په هغه رسیدلو په دې ډوګه مچا په خړک مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنگول یو ځل بیا شروع شوی دي. کم ملګری چې په جیلونو کې دي، علي وزیر دی، حنیف پښتین دی، نور ملګری چې کم دي، د دې د رهای غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغا دلته وزیرستان کې نامنی ورست تر بلې زیاتیږي. موږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
دا جبر او ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی راون دی، بلکې هیڅ خدا نشته مين دا شه ډیر زیات شه دا ته په شرو ولای دی. نو واحد حال دا دی چې موږ وروزی خپل احتجاج ریکارډ کی او د خپل حقوق نه به خبر خلک میږ وو د نه یې میش مشتا پته دوی چې میږ وو چې د جهاد په څنا مناکید خپل د حقوق د پورا.
شاعر، لیکوال، مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال دا وړو ویل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورنۍ ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړن دي سترګې باندې او بیا کوشش شو دا چې په دمون دي تور ولاږي چې یاد د دهشتګردۍ پکې شي یا په داسې چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کوه هغه گرفتار شو چې په هر کله شي چې چیرته یو نه خوشګوره وکیا روشي فتو کینه به دا رندملی خلک چې کوم یاش دوی میاشتې کول چې سم راځون سره اوسو ته په خیر شر خلاص کو چې دا به ګناو چې دای به ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لا وشي. کم از کم دا د 13 شپې قانونینه چې کوم دې د خراف نن د وزیرستان ولسر وتره ده او دا احتجاج ریکارډ کوي چې د مشتره قانوني چلن وکړو په خوره د امن رولي کام نه شي روسته دی. دا یو مش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مل بخ خپل مبارزه جاری ساتي.
دا یاد لاریون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي. البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوالي لسیمې څخه شړلې د هدافي بریدونو مخانیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د مخ نیوی پلړ کې عامولس نه زبروي بلکې سوک چې په دغه بدو پیخو کې کاکړ دي دا غوي زید چاڼي زملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د روانې نامنۍ هدافي بریدونو او دولسي وګړو د زبرولو پر ضد وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر انتظامی چارواکي وايي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړی چې د فروری 21 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس به داسې نه وي. ترانسپورټران او سوداګر بیا وایي له نوو شرطونو سره به مشکلات نه لا نور زیات شي او دوه طرفه تجارت باندې به ورسره اثر پرېوځي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزه لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به یې مشکلات لا نور زیاد کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینواره مشال ریډیو ته وای
ډېر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره ده اوس دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبې نه کسٹم کیر کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارته ولیاړي ټول اور دا ډرام پی سی ټو کې ناسي کارونه اخلاصي زون په دین پواګو چې اخر سکیږي نرمی نشته بنیاد مرش زیاته چې دوی لگا نرمی په گیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشی کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفا چې کوم وګداران خلک اوسه پور صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هواره کړی.
دا سی مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاست نت ضرورت دی، د یو فیسیلیټی هم په کلیرنګ کې نشته. دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو، نیټ هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی. یو پروسس د یو غنټه دی، هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مو رسیږي. په تورخم سټیشن
د کورونا د لومړی څپې په مهال تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و، خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوه. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې شپږو میاشتو پورې دوامدار سختۍ له وجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرېوتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC له وجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ حکامي اسمبلی غړي علي وزیر په کراچۍ کې د غورځنګ د نورو نیول شوو غړو د ضمانت درخواست اوریدنه د جنوري تر 28 ځنډول شوې. علي وزیر د ډسمبر په 14 په پېښور کې پولیسو نیولې او ویلي چې د سند پولیسو په غوښتنه گرفتار کړي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو د تیر کال د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا تور پوره کړی دی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي. نیاز علی خان له کراچۍ نه رپورټ لري.
دا پختون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علی وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو په 6 جنوري په زندان کې دننه د قضیه او په ضمانت د خوشی کېدو د خواست اورېدنه وشوه او د بلی اورېدنې دپاره 20 جنوري نیټه ورکړې شوه. پولیسو دسمبر په 6 د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علی وزیر او د نورو کړې ویناګانو د اجباري رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د پختون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علی وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل په 10 جنوري د هغه ویناګانو د اجبارلي لپاره د قضیه پلټون کوونکي پولیس افسر پیښور ته هم تللی وو.
د کراچۍ انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د هغه نورو ملګرو په ضمانت باندې تاریخون د مقدمې تفتیشي افسر چې دغه د پیښور نه راغی واپس او د پیښور کې نصرالله جان وزیر صاحب چې کوم ډایرکټر دی د پښتو اکیډمۍ یونیورسټي او پیښور دغه تقریرونه چې دي هغه ترجمه کړي هغه ترجمه کاپیانې مونږ ته راکړې. جج په دغه روان
پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 12 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو او عدالت بیا د بلې اورېدنې دپاره 6 جنوري نیټه ورکړې وه. له دې وړاندې پخوانی عدالت د دسمبر په 1 په خپل امر کې د غورزنګ نیولي ټول کسان بیا زندان ته استولي وو او د غورزنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزي زندان کې دننه جوړ د ترهرګرۍ مخنیوي عدالت ته انتقال کړې وه. په 6 جنوري عدالت ته په وړاندې کړلي شوي کسانو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، بسم الله خان هم شامل وو. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي تیر کال د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 16 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورزنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه. پښتون ژغورنی غورزنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی دی او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. په وړاندې د خیبر پښتونخوا د ټانګ پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل محقق ډاکټر سید عالم په 13 جنوري په ډېر خان کې نیولې دي او د ټانګ پولیسو ویلي وو چې ډاکټر سید عالم مسیدی د 2019 کال په 2 مقدمو کې گرفتار کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس ویکسینو د اخستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 10 لک خلکو ته ویکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کېږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې توندې کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېیمې چپې یره لیدل کېږي. نور تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکړي.
اسلام آباد کې د جنوري په 16 نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د 2 کمپنو کنساینو او ساینو فارم سره خبری روانې دي چې به ترې 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اخیستل کېږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 10 لک خلکو ته واکسین ورکړی شي. دی وایي د جنوري نه د 1.5 مارچ پورې چې کوم وخت دی په دې کې به انشاءالله 10 لک خلکو ته واکسین ورکړی شو او له دې وروسته به بیا نور زیات واکسین ترلاسه کړو. د نوموړي په خبرو لومړی به دا واکسین ډاکټرانو، نرسانو او نورې طبي عملې ته ورکول کېږي او له دې وروسته به د 50 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نورو خلکو ته وړیا ورکول کېږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري اسپتال پیمس د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار ده چې حکومت په لومړۍ چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي ځکه چې دا د 2 چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې 3 چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وایي چې 3 چپه هم ممکنه ده او په ساوت افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوی ویریئنټ چې دی افریقن ویریئنټ چې دینو هغه هم راغلی دی. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په دې میاشت کې خدا نه خواسته کم 3 چپه چې دا شروع نشي نو موږ حیران دي چې 10 لک خلکو ته ویکسین ورکول کېږي. زما په خیال دا حکومت چې دی دا سنجیده نه دی حوالے سره. سره په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین را وختلې وي او په ولنۍ مرحله کې چې کوم د هیلت کیر پرووایډرز دي کوم ډاکټران دي کوم نرسان دي کوم آی سی یوز کې کار کوي کوم په آئسولیشن کې کار کوي هغه خلکو ته ورکړی وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمېرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرویشتو ګینټو کې د کرونا له وجې اته څلوېښت کسان مړه شوي او یو زر اووه سوه دوه اویا په دې اخته شوي. دارنګ په مجموعي ډول د کرونا د اخته کسانو شمېره پنځه لکه څلېرویشت زره اووه سوه درې اتیا ته رسېدلې. یو زر یو سل درې کسان ترې مړه شوي او سلور لکه اتاو یازره پنځه سوه اوولس تی بیرته رغېدلي.
د سراج زهیر رپورت تاسو اوریدلو. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ برید پرون پنځه کاله پوره شول. په دې مناسبت سره په پوهنتون کې یو دستور وشو چې پکې زده کوونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه برید کې د شاوخوا څوارلسو زده کوونکو په ګډون اتلس کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. شبیر جان د دستوري حال راکوي.
2018 کې په باچا خان پوهنتون چارسدې دا وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملې په شمول اتلس کسان وژلي وو. دغه وژل شوي زده کوونکو او د عملې کسانو په یاد کې نن په شلمه جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدستې هم کې خودې شوې او ختم قرآن او دواګانې هم وشوې. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې دا ترهګرۍ مخنیوي په خړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دی.
زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي د دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي د سکیورټي اسره ده د یونیورسيټي نه ګټه پر سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه ده کې پرتره نو اس ته د سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بد پوي شي او هغه په خو او بد کې تلمیز وکي اخر به ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره
دا پوهنتون یو زده کوونکی عبدالباسط وایي چې دا پیښه او دغه ملګری د هیرولو نه دي خو هم د دغه یاد سری سری دوی به کله هم د خپل له زده کړو بنیادي حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانتي خواره واره شو او هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شم معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغې کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ته راځو ما هغه شانتي جذبه زړونو کې هغه شانتي اوچته ده چا نه یریږو نه چا نه برستو کېږو نه علم زموږ ساتي ده منزل هم کامیابي ده. خپل د معاشره چې به یو مقام جوړو هغو به سر اوچتو مور او پلار به سر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو انشاءالله دغه زموږ عزم دی جی.
دغه برید کې ژوبل شوي د پوهنتون یو ساتونکي اقبال خپل د سترګو لیدلې حال هم وایي خوایي چې د حکومت او پوهنتون لخوا ورسره مرسته په صحیح ډول نه دي شوې.
20 جنوري 2016 باندې د تزه سکیورټي ګارد ډیوټي مې کوله او په کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دي سره لومبي دزې سما شوې دي لومبي زخمي شوې زم دلته دون ډیر دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګي چې د شتګر د کم سایت نه راغلي دي جی. اګې نه بعد موږ چې ځې زخمي شو ما خپل دا دغه قتل چیرې دلته خو خلکو بچکول لپاره بل سلار نشته خو خلک په خپل چغو سرو باندې دا کیچر دا پته نه لګي چې د شتګر دا ټول خلک کم جی لگے او مجی او دا ټول خلک تقریبا سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دي. پیر جی سونه پوری چې تاسو قتل دي پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په هلکو باندې اٹیک شوی دی. اغه ته ترنن ساته پوری اغه مراعات ملاوی کی دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ تا غشن ریسپانس حکومت امرانه کو او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسيټي امرانه کو.
دا د ونرا چې 2018 جنوري په شلمه طالب وسلوالو په پوهنتون سهر وختي په داسې حال کې برید کړو چې زده کوونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی دا خدای خدمتګار غورځنګ مشر خر عبدالغفار خان باچا خان دا کلیزی په موقع دا ون مشاره تابعیا کړی و او دغه برید کې اتلس کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په دستوري سره عوامي نشګون د خپل ملت پاله تحریک د سل کلن جشن پرانستو کړه. د عوامي نشګون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته ویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه به هم په پیښور کې لویه جلسه کوي او د سل کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساینسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي. تفصیل له پیښور د غلام غوث په ریپورت کې.
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یو لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زمونږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعری دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په درشتم تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته په دره بچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلارې خو نن هم الحمدلله عوامي نېشنل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان ټرست په شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام له کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دا دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان بابا د نظریه لومنه پوره نه او د ژوند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قوم پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافاغنا په 1921 کې وجود راغلی وو. دا د پښتونخوا لومبه تنظیم وو چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا ک، ټولنی شورم را پیدا ک، او دغه خدای مګر تنظیم کې ارتقائی طور بدل شه، بیا نېشنل وایم پارټای کې بدل شه، بیا نېشنل ډیموکراټک پارټای کې بدل شه. نن دا د عوامي نېشنل پارټای په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخوم لري، ټولنیز اړخوم لري، تعلیمی اړخوم لري، اقتصادي اړخوم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمی او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
ಪ್ರೇವತಂ ದಲರೇವತಂ